درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ځوان فکر پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کې خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو تر بولم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهه ویشتمې تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و پنځوس تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله دوه سوه نوي کورونه نړېدلې، څلور سوه شپږ پنځوس څاروي تلف شوي او تر اووه زره جریبه زیاته کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شغلی رحیمی تر څرګندون وروسته مو له پاروان څخه راپور ترلاسه کړ چې دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لشته لشه پنځه تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور کړی ویلي چې ښاغلی آل ثانی له انتونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په عین حال کې ښاغلی بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی ساری بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندیشنو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغون کې فریدون سینریلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دورانی په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسئلو په اړه شغېدلې دي. شاغلی سینریلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې هنا ربانی کار سره هم د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. مشهور افغان ویان، دوبلر او ډیپلوماتور عبدالحی عابر د خپلې مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ رمټ دی.
مرګ حق دی، هر څه د رسیدون کړی، خو فضل له خدای تر دې دمه روغ جوړیم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، صحت نم ښه دی.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمېر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړل. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصانو د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته چیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد موافقې ووته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږی غوچی ولی په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سیوا شوې دي. څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغیزې کولی شي؟ له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کوم دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړې دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلی دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحی نارامی یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګه دی روحی ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثره کولای شي، پرته له دینه چې څومره عمر ولري، پرته له دینه چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دینه چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي. دا کیدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې مونږ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانانو نه ګڼ ریپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغیزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو پرېکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمېر ځوان نجونې متاثره کړې دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړمه ورځ یو ریپورټ و چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته د تلو په تمه و، وروسته له هغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خپګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بالاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کېدی. نن په همدې بحث کوو، بحث به مو تر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په اوسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کیدلی شي، او همدارنګه څنګه تنه راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن پکت غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. خاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کوم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمېر یې د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تفسیره به د تاسو څه یې راته.
سلامونه هم چې تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه، مانه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغې دا ویلي چې یاره دا به د جلال آباد نه کابل ته ځي، په دې لاره باندې د یو موټر د ده نه مخکې شي او دغه د موټر په مخ کې دغه شیشې باندې خټې واچوي او دا په صورت کې نیوي. نو دغه چې دي افغان ځوانان دغه مثال ته په کتو تقریبا په دغسې وضعیت کې دي، ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې، په مهارتونو باندې کار وکړ، ډېر پکې بهر لاړل، هلته یې زده کړې وکړلې، پوهنتونونه یې ولوستل، ماسټرۍ یې وکړلې، په ژورنالیزم کې کار وکړ، نور مسلکونه یې زده کړل، او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل، څومره هیلې چې هغوی لرلې، څومره کارونه چې دوی کړي وو، څومره تخصص او تجربه چې لرلی هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون وروسته هغه ټول تقریبا بیګه کې شو. نو اوس په عموما د افغان ځوانان له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بېخي نه پوهیږي. دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي، دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي، دوی سره راتلونکي کال څه کیږي، او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي، دوی چې کومه برخه کې تخصص لري، په کومو برخو کې چې ډېر لسته څومره مزل چې کړو، آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته بیا د دوی په درد وخوړل شي که وبه نه خوړل شي. نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه شوی اوس وخت کې.
ډیره مننه. زه به بهرتاج تم راځم، خو تر هغې مخکې غواړم د ښاغلي شینواري نظرم په دې اړه باندې واورم. شینواري صاحب، ښاغلي یاد وویل چې ځوانان له یو ابهام سره مخ دي، له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ورباندې راغلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ؟
ډیره مننه انسه تاسو ته، ساسې درنو ودونکو ته، دواړو درنو ښاغلو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا همداسې ده، یا صاحب چې څه وویل، ځوانانو په مایوسۍ کې یا د دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی. کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل، دا د انسان د فطرت یو برخه ده. په نوې نړۍ کې تعلیم کول، لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل، دا د هر سړي یو ارمان و. د دې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینه او وطن خلکو ته کار کول، دا هم د هر چا یو ډول په سر کې خطلې نشو ده هر ځوان. او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل، دا واقعا دا غوي د زپلو، دا غوي د رواني او دا غوي د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې دې نسترګې نشي پټېدې. اوس خلک فکر کوي چې ښه، قبل ورځ ما ته د یو خبريال په توګه باندې ډیر خلک دا چې فارغان شي، خپل ستونزې راوړي، که په پونتون کې ما یو خپل ستونزې شریکي، که دا ته شریکه کې. نو یو ډیر جالب سکرین شاټونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راووتل، او غلطم د ځوانانو ما ته راولېږل شول، او ټول ځوانانو ویل چې ښه دا مبارکم شه، خو یو چم د مبارکۍ جواب نه ورکو. همدا خبره کوله چې ښه، نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو، هیڅ شی هم نه رانه جوړیږي، هیڅ بیګټ شو. نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو، د کیریر د جوړولو، د نوې نړۍ، د معاصر نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل ک په ډیرو سختیو باندې. خلکو چې د خپل ځامنو ته پټی ګرو، خلکو خپل بچیانو ته، لورګانو ته داسې سپورټ ورکړي چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کولو باندې به په خاروالۍ کې په 2000 افغانۍ باندې به گزاره کوله، مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اوی د روخانه اندې لپاره به د دا تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي. مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هر څه صفر شول، او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هر څه صفر شول، زه مولا نه یم، نو زه په دولت کې، په حتی په موسسه کې د کار جوګ نه وسم، نو د یو بی اثری انسان په توګه چې دا مغه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي، نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي، خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي. او د
مننه شنواره صاحب، بیرته راځو دې بحث ته. مهرتاج، تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې، په نهیلیو کې؟ او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان یې کولی شي؟
سلامونه انسیت تاسې ته، د بس قدرمنو مېلمنو ته، اورېدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کاری کړی وي کار کوي خود کفا وي او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي فقر سره مخ کېږي نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوچ کېږي خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي هم یو نوه بوج حسوي همدارنګه د کورنۍ په وړاندې نو دغه په خپله باندې چې دی د یوازي ناروغۍ لامل ګرځېږي چې بېکاره وي بېروزګاره وي فقر سره مخ وي په ذهن باندې بوج راځي هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي اما د بار بار لاس اچولو سره هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي
ډېره زیاته مننه فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه یې لرل یا یې کار کړی و یا زده کړې کړې وي تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي د کار زمینې ورته برابرې کړي البته دا دوی وایي ټینګار کوي چې څوک له دندو نه دي ایستلي څوک له کارونو نه دي ایستلي داسې خبرې شته خو یاد صاحب زه به تاسو ته راشم دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل وضعیت دغسې شو د تاسو فکر باندې راځئ چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي د خفګان خواته ځي او یا مثلا نهیلی کېږي له خپلو اهدافو نه لاس اخلي دا د حل لاره ده او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي صحیح ده زمونږ همزولې نسل ځوان نسل دپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي خو زمونږ مشران څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي انقلابونه یې لیدلي دي نو زه فکر کوم چې په دې معنی هم نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو د دې نه وروسته هر څه ختم شو کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی دا د یو بدلون نتیجه ده او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وی دغه نتیجه ورپسې وه دا حتمي وه یعنی د دې هېڅ ډول مخه نه نیول کېدله خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده موږ په مادي ډول باندې ډېر څو بایلل موږ وظیفې وبایللې موږ موقفونه وبایلل موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه راغلی شوي هغه لاړه بدل شو په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شهینه وبایلل خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو پاتې دا دي چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده موږ سره خپل ځان پاتې دی موږ چې پخوا څه زده کړې دي کومې تجربې چې لرو کومې زده کړې چې لرو په کومه برخه کې چې تخصص لرو دغه ټول راسره پاتې دي او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله په بلې باندې لاس کېږه اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتله په بلې باندې لاس کېښودل غواړي حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی او خدای نخواسته خدای نخواسته موږ دې مثلا لکه موږ ستاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي د ځان وژنې پېښې کېږي نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسؤلیت چې لري یعنی دا د غم نه دی دا سپارښتنه هم نه ده مسؤلیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو دپاره د خپلې رواني روغتیا ساتلو دپاره د خپلې کورنۍ ساتلو دپاره کار وکړي ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی د یو چا ورور دی د یو چا وراره دی د یو چا خوری دی د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده دپاره د راتلونکي دپاره هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی خیر نه پیسې دې نه ګټي دوی دې موږ د پاره ډېر خوشحال نه جوړي خدای دې راته ژوندي نو دغه نور خلکو باندې فکر کول غواړي په دې کورنۍ باندې فکر کول غواړي په دې خپل ملګرو باندې فکر کول غواړي او دا تر موږ کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړ شي کېدای شي بدل شي کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو ورو بدل شي د تخفاته لاړ شي امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي کوم مثلا په دولت کې کار نه کوو ډیر ډیر میاشتې یا څو کال اوسګر شو په یو بل ځای کې کار پیدا کوو کوم مثلا په ډیر لوړ ځای کې کار کوو کېدای شي اوس یو ډیر عادي ځای کې کار وکړو نو زه فکر کوم چې دغه ست تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي او ځانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه دا غدا ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوسګار ونه ساتل شي اوسګار په دې معنا چې تړې ټول ورځ کوټی کې کینې هم دا ته شنو کې چې ولا مخ کې د سو موزه څه شمو مخ کې د سو موزه څه شمو مطلب هغه فعالیتونه دیو کې چې په غوي باندې کدي سره پیسې دي چې په غوي کم مصرف راشي کدي کلب کې ورزش نشي کولای مثلا پیاده دی وګرځي کدي په هوټل کې دوستانو سره نشي کېناستل هم د سیم مجلسونو کې به سره په غاړه دي کې
مننه آیات صاحب دماغ وختل چې پام دې در سره ورسته خبرې وکم چې څنګه کېدلې شي چې لا شتو امکاناتونه لوړه استفاده وشي خو ترغی مخ کېدل ته ووریدون کې په تماس کې دي زه په کټي و یادونه اوریدونکو ته کوم په ځنګړې توګه ځوان اوریدونکو چې مګوري چې په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع دا نظر لري یا پښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي کولای شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واتس اپ په شمیره باندې زنګ ووهي 00 24 11 2 شپږ څلوېښت صفر یو یو اوریدونکی به راواخلو له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربان شئ
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دې غږ اورو ستړی مشي
تاسو ته تو ملمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وای بعد له سلامه د کوم حالت چې په افغانستان کې ده نو ډیر ستونزو سره خلک لاس تو گریوان دي او بل خبره دا ده چې بندیزونه ورستر بل زیاتیږي په خلکو باندې اول د خزینه خوانځي باندې باندې بندیزونه لګېدلی او هم څنګه چې دا وضعیت دلته مونږ او تاسو خپل زه خو شخصا چې زه وینم یعنی ډېر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګېدلی دي چې یعنی هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولی یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري هغه حقوق چې دا وطن لري ملت لري هغه ته اصلاح نشته
نو تاسو فکر کوئ چې ځوانان مهرباني
bale
وای وای د تاسو خبرې اورو
نو دغه حالت چې دا bale
غږ مخ پړیږي
دا حالت چې اوس څنګه وګورو کومګه وګورو نو د سیو د سیو ډول حکومت د چې عام یعنی ملای څه کړدا چې یعنی ملا په کې کول شي 400 زړو غاړي bale
مننه خو
د سیو ډول حکومت د لکه ملا چو غاړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کیا حکومت دیو کی نو دا د فکر د خبره به دوه منل شي نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته دی ملت نور قومونو ته خلکو ته په دې کې برخه ونه کړل شي یعنی دا د سیو تبیزامي ز حکومت دا چې یعنی د تمنګ د سموېلې نشو چې اسلامي حکومت دی چې اسلام کې خو هر قوم ته هغه ورګړل شوی دا چې نومې ده هر قوم ته برخه ورکړل شوې ده، حقوق ورکړل شوې. خو دې دا فکر په دې کې نشته.
مننه. زه به د دې په خاطر باندې چې دلته موږ سره د نظام یا د اوسني واکمنو نماینده نشته دی، د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزې زیات دي. مننه کوله تاسو نه. د نورو اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هېڅ کار نه درلود، اوس هم هېڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینواري صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د یو اوریدونکي څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته. یوازې د کار بایلل د ځوان دپاره دغه نه دی ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، رالوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کېږي، دغه حالت ځوانانو نه دی راوستی. دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا دی ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنۍ نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو ځکه یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، تی ولې نه لېږي، دی مجبور شي هغه په کاچاکي لار باندې ولېږي. دا خو د بخت او د تالی خبره ده. که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي، او که ورسېده لا رسېدلی نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې را ولېږه، لکه ټول خلک را لېږي، تی نه را لېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټ لپاره خپل پروسیس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی. که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي، زه یو دا خبره کوم چې ځوان ته کته وایي چې مه کوه تشویش. دا تشویش چې دی، ډیپریشن خپل یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته تبه باندې ځان مه نیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف د په تبه نیسي، هغه تکلیف دی د چېغو ته مجبوري. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا یې دی نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان یې چې وژني. نو خبره دا ده چې دغسې ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغسې ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوستی د دې داسې وخت کې چې دا تاسې خپله مورته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسې بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بله هیله هم دا ده چې ما ډېرې خپلوان نجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن یې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مساعی دي هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مساعی دی هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي. خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول د خپله ټوله د دې ځوان سره دښمنی ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کیږي یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کیږي بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنۍ ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپل ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کیږي رنځېږي نو هغه بوځي ډاکټر ته بوځي. هغه ته دوا ضرورت دی بغیر د دوا نه ډیپریشن یعنې ته به ورزش هم وکړي په ته به ټول شیانو کې خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي مشکل جوړي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې کمیږي ډیپریشن سره په څنګه دوامي درملنه ني. نو خلکو ته د اوا خبرې کڅوک اوري وي کی کې د ځوان نور بل بل خو نه پیدا کی ځکه د ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خو کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وي چې ختیځ رهبرم څوک وي یعنی دا د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوي کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا ته جوړي. نو خبره ده چې د ځوانانو لاس نیوي وشي کورنۍ ورسره مرسته کی چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او خه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد څه ګول دا راځي او دا د ژوند برخه ده. انقلابونه په ټولنه کې دي. خه خبره ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا چې دا د تشفشان غرغوندي یو انفجار کی بیا لاوا راوځي. خه خبره ده چې د لاوی لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي.
ډیره زیاته مننه رابشو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعاً دی روختیا پوهانو یا کسان چې دی رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازیدا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشويش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي. دوی وایي چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي خو په عین حال کې لکه سید شینواري چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي ډاکترانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکتران شته دي؟ څومره سایکیاتریستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي سلام مشورې ورکي اسانه دي موندلې؟
طبی درملنه که د دوا په ذریعه اوسېږي خو ډېره دغه مثبته نتیجه دومره نه ورکوي لکه څنګه چې دا د روان پورې مربوطه د انسان د ذهني ګډوډۍ پورې. نو طبی نه ښه طریقه یعنی هغه خبرې کول دي، هغه مثبته انرژي اخیستل دي، فشار نه واردول دي، هغه څه چې انسان حداقل که په کورنۍ کې یو غړی واوسېږي هغه دلته څه سره حساسیت لري، کوم خبره پرې بده لګېږي، له هغه خبرو سره باید کورنۍ مخنی کړي، دغه رنګه وخت ورکړي. ته ډېره مهم ارزښت دی، ته ځان باوري ده چې دغه ځوانانو ته وښودلی شي چې یا دغه حالت عادي یا تاسې ملامته په دې کې نه یاستئ. نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي. زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم، زه باید دغه درکم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغې درد کې په دغې تکلیف کې شریک دی. نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي زه قرباني یم. د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم، دا چې په کومو خبرو خفه کیږي هغه خبرې ونه کړم. او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي، د هغوی ځینې خبرې په دې باندې فشار واردوي، دغه فشار په خپله باندې دې لابل کې ګرځېږي. نو د دغه شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي، په خپله هم ډډه وکړي، کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده، مطلب بېروزګاري ده، یعنی دا باید په کار باندې شي. مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي، که هغه د چاپېریال لخوا نه وي، کورنۍ له خوا نه وي، د حاکم نظام له خوا نه وي، دا ټول شرایط د انسان د ژوند لپاره تاثیرات کوي، منفي او مثبت. په منفي کې چې تبان چې د روان حساس کیږي، او په مثبت باندې نو دا تدبیر پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري، خبرو کولو ته اړتیا لري، وخت ورکول ته اړتیا لري، په خپله یې سر په ځان سره مرسته کولی شي، له هغه اشخاصو څخه ناسته پرېږدي، خبرې وانوري شي. ګوندې ورته وایي چې والا که یو مثال ورکړو نن سبا کې، زه په خپله کې خپل مثال ورکړم چې والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې، دا دوه کاله وشول تا، او یعنې مطلب په ښه ځایونو کې کار کړی دی، فوق العاده معاش، دا به تا ته سخته وي. دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ مخ شم، طبعا ما ته دا خوند نه راکوي. نو زه دغسې مونږ چې خپل دوستان پېژنو، کورنۍ پېژنو، چاپېریال کې څوک دي، مونږ پوهېږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی، او دا هغه څه دي چې زما احساسات راپاروي، دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي. زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم، یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ. مخکې میلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې والدلته کار روزګار نشته دی، اولاد باید ولېږلی شي، او هغه یا رسېدلی نه وي، دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلي وي، زغملې وي، په قاچاقي لارو تللي وي، دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه پاتې، بیا د کورنۍ خوانه فشار دی، هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی، نه قبولي به دي، څه وخت کېږي نه به دي کېږي، څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي، ولا موږ نهاره یو. دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي، دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي، مثبت انرژي ورکړي، ارزښت ورکړي. دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي. تاسې د تداوي خبره کړو، تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي، که ټولنه غواړي. حداقل موږ نشو کولی چا سره یو لس څوک مرسته وکړو، خو موږ د دې مرسته کولی شو، هغه څه چې دغه ناهیلي کوي، هغه څه چې دوی خفه کوي، مقابل طرف د هغې خبرو باید ډډه وکړو، د هغې خبرو یادونه حداقل ونه کړو، فشار باندې رانوړو. وګورو یو انسان خاموش دی، وایي وره بس کافي ده، او تدبیر تداوي همدغه د خبرې کول. انسان باید داسې شخص پیدا کړي چې څوک ما ته غوږ ږدي، ما څوک ښه درته ولی شي، څوک مې ښه اورېدلی شي.
مننه.
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې همدغسې ده چې یو بل نه درکوي، برعکس د هغوی بوج ساتلي.
مالنه یو اوریدونکو کې د راخلونو بیا د بحث زخت زیات اړخونه لري، خو یو اوریدونکو به راخلو بیا راځم یاد کړه. مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي؟
نوریزه محترمه، تاسو ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان نه
ستړی مشي، له یو لغمانی سره مو مخکې خبرې وکړي. تاسو په خیر راغلی همدر صاحب.
مننه. خیر وسی نوری صاحب، زه خو باید دغه بیکاری په حق لا خپل نظر دغه ووایم. سې پخوا سې و دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکاره ول، بے دند ول، اوس برک بکې دغنه راغلی سې هغه د پخوانی حکومت خلک بے دندو سوي دي، او هغه په دندو لګېدلي سې، په دا هم افغانان دي، او پاتې سو دغه محدودیتو په نظر کې سې. زه د خپلو سترګو لیدلی حال سې، دا نن د خپله هېڅ طالب کې نه، زه بیخي طالب یم، نه امارت کې نه یم، یا حکومت کې مخکینی کې منه وم، یا ولسی واګړی یم، دکاندار یم. سیتی معنی سیدی حالات ته په خپل سترګو ګورېس، محدودیت نستا. یو ډله ځوانان به جمع به ولاړې دي، جمعات خوا ته برواني چغه به وهی، خان دی با اس دانه وای سي. زه په کومه ټولنه کې يم؟ په اسلامي ټولنه کې يم که په غیر اسلامي ټولنه کې يم؟ دغه نن ماخام دا ما لیدل، جمعات ته نه وته، یو ډله ځوانانو څوک خوا ناسي، څوک دی خوا ما د سیواله،
کڅوک موسیقي اوري، یو ځوان مثلا سندر اوري، موټر کې روان دي، څوک سرکار نه لري،
هیڅوک چا سره کار نه لري. دا موبایل دکانونه دي، ورسه چې شه موبایل کې راچې خخ کاره، طالبان بم ولاړي، موسیقی اچھے کار شے اچھے خود خپل ویم سے دغه خلق غواړي دا ولس دمان نی ولې دغه ټول ولس دا غواړي چې باید محدودیتونه زیاتی ځوانانو هم زیات شي ځکه چې ځوان اسلامي یو ځوان که په اسلام تر نه وي متوجه نو ته ووایه چې هغه به متوجه خپل حق خپل ځان حقوق زه دغه وایم دا نن ما جمعیت کې ویلو که یو یو خالصالا طالب په ډانګ سره د جومات په مخ کې ولاړ وي نو هر سړی به بې لمبر او په جومات ورننوځي خو چې طالب نهسته هغه د جومات ته څوک ګوري نه دی پرد مونځ نه به یو شی کوم شی ضروري دا مونځ خو داسې نه داسې طالب موږ ته راوړی
مثلا ته همدار صاحب تاسو زئی جماعت ته دغلته یو بل سړی دی یعنی تاسو څه مسولیت لري دی هغه د مانځه په برخه کې اولې ځان ته دا مسولیت ورکوي چې تاسو د هغه د نس په ځای دی هغه د لږې په ځای دی هغه د ډوډۍ په ځای باندې دا درته ډېره مهمه یې چې هغه مونځ کړی کنه
د نس ګور نس زه هغه ته ولا کې ځوان وایم چې هغه په غره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي په غره کې دا څنګه دا دندې خو موږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو صحیح چاول هغه روان
اتمن یاد صاحب او شنواری صاحب د تا خبرې واورېدې زه به بېرته له دوی نه واورم یو بل اورېدونکی شته دی دی به راواخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم زه تاسو ته تاسو اورېدونکي ته ازادۍ راډیو ته ټولو ته سلامونه ایمه
وعلیکم السلام ستړی مش
خیر سي جنتی شي تاسو ډېره ښکلي موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبرې وکړې موږ چې زم افغان مهاجر یم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکړم اته
سلامات اوسئ مهرباني وکړئ دلته صبح هم واورو
خو صاحب داس خبره دو چې په افغانستان کې سپینګیری چې د کین غریب طبقه وه دا تېل مړه شوه څوک ډېر ضعیفه شوه لیک په شمور ځوانان زخ ډېر دي په مهاجره کې هم ټول ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو څوک جام دې کې مړه شو څوک ډپریشن نه مزغه نه څوک زړه نه څوک بیماری نه ویلې چې دا پنځه شپې څلور کله جنګینه لګېدلې اخر یې انسانان نیمګه د تاخري او ډېر به خلک یې چې مهاجر سوکا دي سوکا وخت تیروي یو دا سوکا وخت دی چې می خالي ساري نه بچ کړي دي مارګ نه دا کمی ښه کړي کا بادم کړي دي شوروي می ګروسته می وېس کا وغانون په خپل پکې دروي افغانستان ابو دوي د امیر باندې د حکومت وکړو مخکې جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربي ملکیتا ګورا رزق ښه ډېر دی دا عربي امارات ملکیتا د زمیناوي ته برابر کو زک ډېر ځوانون دي یعنی په سل کې اتیا فیصد ځوانون دي په افغانانو کې نر څوک مړه شو څوک لیوانیون شوي دماغ نه خوښ شوي صاحب دا موږ څه کې اور وای زه په سودا ژبه د تکم چې کله دا ځوانون عربي امارات ته لور شي د افغانستان ځوانون ډېر وکیر دي ډېر تکړه دي ډېر خورې په تیرې دي په کمر نه خلل گاوي صاحب دا غو منافقار وګا کې افغانستان بو په کې دروي که په افغانستان یې بوره نه ملک زړه باندې دي یا د تیلو بچی ډیزل د وبو چې پټرول کې سینا دی وبو چې یو خدا سره پانګه ولا نه روغای یو د حکومت نه روغای چې دا شي نه وایسته ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی چوکوله تک چوکوله نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی کې ویني نیګ ملګری دی چې یو کول یې کڅی یې ته وی بلکې چې کڅی دوبای کې ښکلای کوری جوړ کړای وی یای دکان جوړ کړای وی یای گاډای وخصای نیګه غنیون کیمو کیمو نام کړای دی چې اسکی ور کړای نی خو په تیرا د نیو کې باندې نی خو په زاب په پاسپورت یو ملک ته غنای سلای مزګری ته هم صاحب له شکلای
مننه کو مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبري اوریدلې دوی هغه ځوانان دي چې لمدغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسول دي. زه یو بل اوریدونکو هم راخلم لملمنونه په معذرت سره بیا نو ورو ورو خبرې راټولول د بم واورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
سلامونه صافه خبرې کوم لاهور پاکستان لاهور
ستړی مشي صافه سب دی پاکستان لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اوریدلی
موږ مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند زه خپله ځوان یم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو په وطن ته مقتلو سره ټول ځوانان زما غونده چې اړ دي چې وطن پرېږدي یوازینی ستونزه دا ده چې هغه تعلیم کمی دی په کې په تعلیم وکړي د کار کمی دی کار پکې نشته روزګار پکې نه پیدا کیږي هغه چې زمينه نه ده مساعد ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سمدستی یا وخت یو کال د تیرېدو وروسته هغه ځان ته وظیفه پیدا کړي هیڅ خو هغه پانتون هم وایي داسې هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل دغه آینده ژوند ورته نه ښکارېږي چې زه به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغې ناهیلې کېږي نو هغه بیا د ډېرې زبط ستونزو سره مخېږي لکه هغه ډیپریشن شي نو نورې داسې ډېرې زیاتې ستونزې دي چې ځوانان دغې لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد بیا پرېږدي
مننه سلامت اوسی صفه صاحب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شنواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ دم په ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد صاحب تاسو ته به راشم سیالۍ د افغان ځوانانو مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه مرسته وغوښتله ما چې ورسره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشه کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید تر له دې ځایه ووځي ورته مې ویل ولې راغلې څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کار کیله کوي دیکانې کوي دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده ځکه ما چې لیدلی زیاتره مایوسي مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکا زوی یا ماما زوی یا کلیوال لاړ سبای د جرمني نه یو عکس راواسته وویل چې ولا زه جرمني ته رسیدلی یم دغلته چې په کلی کې نور نور څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې او همدا یې د مایوسۍ سبب هم کیږي همدا یې د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپله رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي د دې په اړه راته لنډ ووایه بیا څه نورې پوښتنې هم له تاسو لرم
زمنګ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنې لوی عامل د خپل کورنۍ دی ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري مثلا د دې سره خبرې کوم د خپل په ماشوم توپ کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی ام جی ار ار تر ځامن څنګه دی د تر ګران څنګه دی هغه دا لري هغه دا لري او موږ د سینې لرو او ته باید دسو کې او باید دسو کې دغه فشارونو نه خپل راوته یم او په یو یو ډول کې دی چې وس هم ورسره په ځینو اړخونو کې مخ یم نو دغه ډیر شین د دې لپاره کیږي په خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلاني زوی بهر لاړ او زم مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېږم یعنی ان څه ما دا موریدلې دي چې خلک یو بل ته واز د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زخه د اعلان سره سیل چې د تورګور د زوی بهر او سام بارو کې چیرې لېږي کې نه راځي هغه به خبره ده دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي همدغسې مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چې یاره د تر زوی د موټر لري او ته ځوان یې او ته ګرځې او ته موټر نه لري هغه د پلانې تر زوی وګوره داسې کاروبار دی او ته همدسې ګرځي هغه پلانې داسې شو ته هغسې نه شي کېدلی دغه د ځوانانو د هغوی باندې د رواني فشار راوستلو د هغوی د ډیپرس کولو او دا غوی د حتی دا غوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپله کورنۍ دي
زمینه ورته برابرې ما یاتب دارته ویا دلته به ما سره دا دوه نور ملمانه موافقی چې تاسو یوازې د ترجمه په برخه کې چې څومره کار کړی دی په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دی ماته دقیق شمیر نه دی ځکه نه وایم فکر کوي چې یو عادي کار چې تکي مثلا دی ورځ اته ساعته کار کوي دا کار تاسو کولای شو توانیدلې شو چې دومره ډیر ژباړې وکړي یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی مطلب زه داسې نه وم چې زه اوزګار پاتې شوی یم د ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغې کارونه کول تر اوسه پورې لګیم د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی زما اصلي کار نه دی زما مسلک نه دی باړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم، پخوا مې د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا د دې نه کم ما چې شروع کړله، نو اوس پورې مې اته کتابونه ترجمه کړي دي او دا څه چاپ شوي دي او څه نور چاپ کېږي، خو دا زما د غربیانو په خبره پارټ ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم دا دی چې چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړو خواري مې وکړله، یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینو مواردو. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم زما ملګري د دې شاعران دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډېر وخت د خپلې تفریح ډېر وخت دا ما ډېر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی، په ځان باندې مې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنې دا هغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. آیډیال حالت زموږ د خوښې حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هېڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم آیډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري، څوک چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی مې څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلي دي نو که په خام لګډېره غوړه خوړل اوس به لګ سپور وخورو، یو څه باید قناعت مو شي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنه باندې، دغه زمونږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډېر لوی کار دی. او په ډېره زیاته خواري م په دې برخه کې وکړي، ډېر زیاتې هلې ځلې مو کوي، ډېر زیاتې سختۍ مو زغمي، په دې ارزه چې انسان یې دې لپاره باید وزغمي.
مننه. شنواره صاحب تاسو کړه تلند وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ د افغان په توګه ما چې څومره لیدلې دي، مثلا پاغه نظم چې دی یو سالمې رواني روغتیا لپاره په کار دی، موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر 3 بجو پورې ویخ ناستو سا، یا لمبیارانو سره مجلس کوا، یا ملګرو سره مجلس کوا، یا په آنلاین بوختو سا، بیا 3-4 ساعت خوب نیمو نیمګړی، سبا سهار را پاڅېږه هیڅ پلان او کار دی نه دی معلوم، د کور نه مې یو 2-3 خبرې واوري. یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل، هر کار چې ته لري کاغه کم کاری کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې دستی دي ته په لاس کې دي هغه ته په ایمانداري او صداقت سره ژمنتیا او تعهد سره مختور تلل، دا څومره لرو موږ په افغان ځوانانو کې؟
انسب د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریبا ډیر تاثیر ولري، تر څو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه وسی. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب یعنی یو ځوان شپږ ساعته په ځای باندې 7 ساعته په ځای باندې 2 ساعته خوب مو کې هغه انرژي د کار لري، او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بیخوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره ده مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی. په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختین د یادونه وکړه او دلته باسونم پی وشول، د انسان په سرګه ورته وکړل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراش ټول ور نمخ وانړي، یو خوږه خبره واوریدل شي، دا یې حق دی. زه به درته یو کیسه وکړم په ځوانانو باندې ډېر فشار د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته ډېر مزید وسان په دې باندې خبري. زه وخت کې ډیر په کم عمر کې او دیت مجبور شوم چې کور پرې د مودند په سلاشم، او زه ډیر کوچنی تازه زلمې وم چې زه روانو مچ زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبتم، او په دې باورې نو مچ زه به ثبت شم کنه، سره وی چې ما کتابونه لرل، سره وی چې ما ډیګری نه لرل، سره وی چې ما ډیر دغه کړیو لا سره وړنه لرل، مګر ما ته په ټولنه کې ځای نه و، نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجې نه خو وظیفه پیدا کولی شو، نه ما هم کور کې ځای لرو، بلکې ما لپاره یوه د تیښتې لاره ده د ټولو مسایلو نه، لکه اوس ډېرو ځوانانو ته د افغانستان نه د وتلو ده. نو ملي ځواکونه راته ښکاره شول چې زه به هلته یو څه آرام ومومم، مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته او خبریالۍ ته، او داسې وخت را ورسېده چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کومې کومې لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره. په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله، او ما دا زه د ځوانانو لپاره وایم ډېره سخته شوه راغله. دغه وزیر ما ته وویل تا ولې لږ حوصله راکوله چې خیر خیر ما خو داسې خبره نه ده کړې. ما ورته وویل ما یو وخت کې ما ستاسو په وزارت کې یا ستاسو په اداره کې د یو عسکر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو، نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د همغې وزارت ما نه مشوره غواړي. نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه دا ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي، کورنیو ته مې دغه دا ده چې د خپلو ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي، هغه ونه رټل شي په بیکارۍ باندې. حالات داسې دي چې د ټولو لپاره ناسازګاره دي، او حکومتونه که څوک وایي چې موږ د ولس استازي یو، د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی. همدغه ځوانان دي چې دا ملایان که سبا مړ شي خو د دوی دغه چارې به څوک کړي. نو یو هیله چا سره پیدا چې د دې ژوند برخه یم، د دې حکومت، د دې دولت، د دې وطن برخه یم، او زه هم که سبا کولی شم چې جوړېدو کې برخه واخلم.
مننه، سلامت اوسي. ما پسې وخت را په کمیدو دی، مهرتاج له تاسو نه بلند واورم. د شنواري صاحب له خبرو داسې ښکاري چې ډېر دې ته چمتو نه دی چې د ځوانانو ملامتي ومني. تاسو څه نظر لري؟ ځوانان خپل تر کومه حده پورې په دغه خپلو مایوسۍ او نهیلیو کې ملامت دي؟
مننه صاحب، ځوانان ملامت په دې دي البته لري، ځکه دا خو موږ مخکې نه وویلو چې انسان چې دی دا اجتماعي مخلوق دی، او اجتماع چې دا خپل مثبت او منفي تاثر په غورځوي په انسان باندې. خو متل دی پښتو کې وایي چې د بدعمل زوی څخه ړنده لور ښه ده. دا چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، دا یو نشته دی، روزګار نشته دی، کار نشته دی، روزګار نشته دی، حداقل یو کار زده کولی شم، یو کار زده کولی شم، داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ترې زده کړم، حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي. که نن زما په کار رانشي سبا زما په کار راځي، په دغه کې ملامت دی. دغه هغه شته امکانات دی چې ځوانان ترې استفاده کولی شي. ارومرو دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم، زه کوم کار کولی شم، دا نه ده کامه د ولرم کوي نه لرم. مونږ مخکې یادونه وکړله چې په روان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري. هغه معنوي اړخ یې راونیسه، که مادي دي لاس پرېښود معنوي اړخ یې راونیسه، که معنوي دي پرېښود د مادیاتو پاک نه باندې باید فکر وشي. د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې چې چا سره سیال نه یې، کار نه لري، څه نه شي کولی، باید دغه فکر وکړي چې څه کولی شم، څه کولی شم، حداقل که کار نشم کولی یو کار زده کولی شم.
مننه،
ډېره کې ملامت دي.
مننه، سلامت اوسې. یاد صاحب، دوه دقیقې وخت ما سره پاتې دی، غواړم چې ته د خپلې خبرې راته راټولې کې. لکه مهرتاج چې وویل، ځوانان څنګه کولی شي له شتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي؟ تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پخوا ډېر سخت شرایط و، کتابونه نه و، وسایل نه و، اوس انټرنیټ دی، نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولی شي. لنډ راته ووایه چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته څه؟
ډېر مننه. زه تل ځوانانو ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسي کتابخانې کې د کیلي او هلته د کتاب راولي او ودې ولي. نن سبا موږ اکثره ځوانانو سره موبایلونه شته دی، اکثرو سره د انټرنیټ پیکیجونه شته دی، او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفېږي چې هغه دوی ته هېڅ ګټه نه لري. زما لنګ پیغام دار چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دلار شي، هلته دې وګوري، د ژوند مهارتونه دې زده کړي، دا دې زده کړي چې خپل دوامي فشار څنګه قابو کړي، دا دې زده کړي چې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي، دا دې زده کړي چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت ودشي، څنګه په وخت راپاڅېږي، څنګه یو ژبه زده کړي، مثلا د نورو ژبو زده کولو خصوصا د انګلیسي د زده کولو ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي، آنلاین ډېر پلیټفارمونه شته دی که دا ځوانان هغوی وګوري، د هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کې امکان مالي ملاتړ د یو بل وکړي، همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي، خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل کړي.
مننه. سلامت اوسې، وخت را پسې را خلاص شو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه: شاعر او لیکواله مهر تاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سید شینواره. کورم آباد، تربیه خیچاری.